کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له هم کابل کې په لیدو کتو بوخت دی. د سولې له هڅو سره هم مهاله تاوتریخوالی هم روان دی. د غور له شهره کول ولسوالۍ وروسته د اورزګان ګیزاب ته طالبان ننوتل. نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. او جرمنی وایي هیواد کې د روسي استخباراتي فعالیت زیات شوی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم که تر پای را سره پات شي. 25 دقیقې بحث هم را سره اوریدلی شي چې د سولې پر روانو هڅو ترخیږي. خو راځي په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي او په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي وایي د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبان ونیوله. د پاکستان په سند ایالت کې د دوو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 30 مسافر مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولی او په چوره ولسوالۍ کې هم 44 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میش سرتیري ټول دایکنډي ولایت ته تللی دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان للی او د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې پر چوره ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې طالبانو نیولي دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولي او ټول میش سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړه چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل
دیروز ساعت 5 عصر
پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادا کړې وه چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیت قمندانۍ نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د 201 قول اردو په بادغیس ولایت کې په هوایي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د قول اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات پر طالبانو د جوند ولسوالۍ په دوو کلیو قندان او خولتوت کې ترسره شوي چې په نتیجه کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې د دښمن یو شمېر وسلې مهمات او شپږ ارادي موټر سایکلونه هم ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې 10 غړي په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دغه دفتر پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا 203 تندر قول اردو وایي چې تېر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قول اردو په یوه اعلامیه کې ویلي دا وسلوال طالبان د مرکز پل عالم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل شوي چې غوښتل یې په غلچکي برید سره خلک وزوروي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد په ټویټر ویلي چې پرون او تېره شپه په لغمان او تخار کې د دوی په حملو کې ځینې سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د جګړې ښکېل لوري زیات وخت یوه او بلته د تلفاتو اړولو ادعا کوي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د دو چټکو ریل گاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړ شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سن ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 نه تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل گاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل گاډو له ویجاړې شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل گاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل گاډو کې تر 1000 ډیر مسافر سفاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې ده د امریکا او روسیې ولسمشران د جون په 14 په جنیوا کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د امریکا له اکسیوس خبري ویب سایت سره په مرکه کې وویل چې دی به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او نوموړی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد استریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو شوو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکي ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه تبو یو ځل بیا درته خراغلاست و. یو په دې هله چې روغ او جوړ وسی خبرونه د افغانستان کې د سولې له روانو هڅو پیلو. جمهور ریاست وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوي د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع یاد شوې. پرون هم له ښاغلي غني سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا ګډ پلاوي د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ. دا چې کابل کې د دغو امریکایي چارواکو سره د لیدو کتو تازه جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
امریکا غواړي افغان هوایی ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوریت ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دراغلي ګټ پلاوي سره خبرې شوې او یاد پلاوي په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، پر نور مرستو سربیره د هیواد د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکه د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون هم له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایی ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړو. متحده ایالات داسې مال د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان له بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلتون کې ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایی ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلی و لیکلي وو، ښایي افغان هوایی ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډېره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي، خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوي د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي وو له ظرفیتي مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللي او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره یې له دې د ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د ښاغلي خلیلزاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا له ترهګرۍ سره په مبارزې اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي د باستانګزي په مشرۍ د یو پلاوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې د بهرنیو قواو د وتلو د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اهمیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحه کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوي، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
کابل کې مول امریکایي پلاوی سره د افغان چارواکو د لیدکتو په اړه راپور وورید. اوس په دا هم وورې چې لیدغه لیدکتو سره او د غراز د سولې له هڅو سره هم حاله تاوتریخوالی هم زیات شوی. تازه چارواکو تایید کړی چې طالبان د اورزګان غزاب ولسوالۍ ته ننوتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره ورځ د غور شهرک ولسوالۍ هم ونیوله او د فاریاب قیصر ولسوالۍ هم تر کلابندۍ لاندې ده. دا چې اورزګان کې د روان وضعیت په اړه ځایي چارواکي او ولسي استازي څه وایي پام وکړئ دې راپور ته.
په اولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې غزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سکوتې کړې دي او په خبرې چې هلته میشت ټول سرتیری د کندي ولایت ته تللې دي. د غزاب ولسوالۍ امنیت قمندان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په غزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. امنیت قمندان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پرېښي او دوی تللي دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلي او پایپول سیمې ته. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي او پر مهال څوارلس امنیتي پوستې سکوت کړي دي. نوموړي وایي چې د یادی جګړې پر مهال 25 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالۍ کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په چوره ولسوالۍ کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سکوت کړی دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل هم اوښتي خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نشته. نجیب الله وایي که ژر تر ژره ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ور ونه رسیږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي او سکوت به وکړي.
تقریبا خامخا د دیارلس پنځلس ډېره دغه شوي دي. د پنځلس نه ډېر دي د پولیسو د وډو په سایدان څخه وتلي دي. د مقامات نور مقامات نه موږ خواهش کوو چې لږ تر زر تر زره چې کېږي موږ ته ډېر کومک واستوي. اگر کومک ډېر ونه واستوي نو خو مشکلات ډېرېږي. ولسوالۍ څه خود کوي بازار څه خود کوي بله خبره خلاصه.
د اورزګان والی په چوره ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې پر امنیتي پوستو بریدونه تاییدوي خو وایي افغان پوځیانو یې بریدونه په شا تومبولي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال څلور سرتیري او 15 طالبان وژل شوي او اووه تنه افغان سرتیري او شل طالبان نور هم ټپیان دي.
تېره شپه په چوره ولسوالۍ باندې طالبانو تهاجمي حمله وکړه. اوس هم خال خال ډزې شته. موږ دوه نفره پولیس شهیدان لرو او دوه نفره هم د اردو سرتیري شهیدان لرو. درې کسه د پولیس زخمیان لرو او څلور کسه هم د اردو زخمیان لرو. په دې جګړه کې تر اوسه پورې طالبانو 15 کسه مړه شوي دي او تقریبا د شلو په شاوخوا کې طالبان زخمیان لري.
محمد عمر شیرزاد زیاتوی چې د چوری ولسوالۍ ترڅنګ د دغه ولایت په چنار ټول ولسوالۍ کې هم تیر شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه کړې دي خو د افغان پوځیانو له لوري پر شا تومبول شوی دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي دي چې د غزاب ولسوالۍ سکوت کړي او هلته ټول میشت سرتیري ودی ته تسلیم شوی دي. نوموړي زیاتوي چې په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کنډک او 15 نور امنیتي پوستې هم سکوت کړي دي او لسګون افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوب لاړولې ده.
و موردل چې ځایي چارواکي او حالت د ولسی جرګې استازي دا کوي چې طالبان د اورزګان غزاب ولسوالۍ ته ننوتلې دي. له دې وړاندې مو دا خبر هم درلو چې طالبانو د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړي او د فاریاب قیصر ولسوالۍ ترکلا کې محاصره لاندې ده. هممهاله د سولې هڅې او د غراز د تاریخوالي دوام په څه معنا د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته په دیاړه کارپوهانو او د چارو له شنونکو سره ژوندۍ بحث لرو. په دې له چیرې سره پاتې شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو سره اوسې وړاندې درته په خبرونه کې دا راپور هم لرو چې چارواکي وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوراکي پلوه خوندیتوب نه لري، داسې خواړه خوري چې له روغتیایي پلوه خوندې نه دي. خو اوس په مکرې د ورځې اقتصادي خبرونو ته
په تخار ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو اتحادي خپل پنګونه زیاته کړې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته ویل چې د خزو لپاره د خزو د لاسي صنایعو اتحادي چې د تخار ولایت په مرکز تعلقانو خار کې لدریو کلونو راهیسې د غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ، غاړو جوړولو او خیاطۍ په مسلکي برخو کې روزنیز پروګرامونه جوړوي، په یاده برخه کې پنګونه زیاته کړې ده. خغلی احمدی وایي دغه اتحادي د سلویکټر افغانیو لومړنی پنګونې سره په کار پیل کړی و او تر دې دمه په تخار ولایت کې لسګونه مېرمنې د بیلابیلو لاسي صنایعو جوړولو په برخه کې روزلې چې د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په ګنډلو بوخت دي. د دې مرکز اوسنی پنګونه 1500 افغانیو ته لوړه شوې او دغه مرکز 15 هغو مېرمنو لپاره چې غالۍ اوبدلو، خامک ګنډلو، د خامک غاړو جوړولو او خیاطۍ په برخه کې لیوالتیا لري، مسلکي روزنې پروګرامونه هم پیل کړي دي. په هرات کې بچا کال د ځمکني توتانو حاصلات 150 میټریک ټن ته ورسیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ سرپرست بشیر احمد احمدین نازدي راډیو ته وویل چې سږ کال په سل جری په ځمکه کې ځمکني توتان کرل شوي او ښه حاصلات ورکړي دي. هرات د مناسبې هوا له امله د هیواد په کچه د ځمکني توتانو تر ټولو لوی فارمونه لري. باید وویل شي چې اوس په بازار کې د یو کیلو ځمکني توتانو بیه له 290 تر 250 افغانۍ پورې ده. د هرات ځمکني توتان نیمروز، غزنی، فراه، کندهار او بادغیس ولایتونو ته هم استول کیږي. افغانستان د ځمکني توتانو کرکیل لپاره مناسبه هوا او اوبه لري چې څکال د هیواد په ځینو نورو برخو په ځنګړې توګه کندهار او ننګرهار کې هم کرکیل پراخه شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 10 پته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
مخکې دې چې کورنۍ راپورونو ته دوام ورکړو، یو نړیواله موضوع را اخلو. جرمني چارواکو خبرداري ورکړې چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمني د کورنۍ استخباراتو مشر ویلي د روسیې دا فعالیتونه په هغې کچه کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه کچه په جاسوسۍ تورنه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګورس باندې سره په امریکا کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواښ کړی چې د روسیې د فعالیتونو د پاموړ مخبزیاتي دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال دی او ګرجستاني سړی د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکیل بلل شوی. روسیا تیر 15 کال د اروپا په جنو نور هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکیل بلل شوی. جرمنی چې د وګړو او اقتصاد لپاره د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمنی را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمنی ته د روسیې د غازو د لیږد 12 میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداري ورکړی چې د دې خبرات دښمنان له هر ممکن لارې د لویدیزو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداري ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همدار زیاته کړې اخلاق ډیر بدل شوی، له سختو او بیرحمانه لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیه تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د سرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه هم دا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل، هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه ښود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جون میاشتې ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مهال په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم څلوېښت سلنه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. جګړه، ناامني، بېوزلي، بېکاري او کافي خوړو ته محدود لاسرسي د خوړو د نه خوندیتوب لویو لاملونو شمیرل کیږي. زموږ همکارې د دغې ورځې په مناسبت دا راپور جوړ کړی.
اته د شکلنه بادام ګله یواله میلیونونو وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاد او ماشومانې کلونو وړاندې پریښې دي. که څه هم د بدخشان په دغې لرې پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګلې لپاره خپلو بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپلو بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي. د کمو خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې وی کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنا دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډیره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په 10 میلی وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د احصائیه ادارې د شمیرو لمخې څه باندې 30% وګړي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال د راپور لمخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامنی، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاری د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللې دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتې دل بلندېښنه بللې، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بې وزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنۍ ښکته افغانستان کې 30 سلنه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او دغه شمیره په ولایتونو کې 70 سلنې ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤلو خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا د وزارت له مخې یو کال یا دو کاله مخکې نشه شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې حساب په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤل نه دي. علتونه کېدای شي چې یا به بې نظافت نه مراعات کوي، یا به په مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو ډوډۍ څه وخت تفریح په صحي طریقو
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90 سلنه د افغانستان په ګډون په 20 هیوادونو کې دي. د لوګې له امله د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي له امله ملګرو ملتونو 2013 میلادي کال د دسمبر په 20 په یو پریکړه لیک کې د جون 9 د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو ژوندونکو ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
وړاندې درته په خبرونه کې اونیز بحث لرو. 25 دقیقې په دغه بحث کې د سولې پروانو هڅو او دغه راز سره هممهاله د تاوتریخوالي په عواملو بحث کوو. میلمانو مو هم راغوښتي په دې لړ چې دا بحث را سره واوري. خو اوس یوه بله موضوع را اخلو. په غزنی ولایت کې د ښځو د پرمختګونو اقتصادي پیاوړتیا، لاسي صنایعو ته د بازار موندنې، د ښځو په وړاندې د خنډونو او حل لارو د موندلو په مخه یو ورځنی کانفرنس جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې ډیرو میرمنو ګډون کړی و او په دغه کانفرنس کې د ښځو په لاس یو شمیر جوړ شوي شیان هم نندارې ته وړاندې شول. تفصیل په دې راپور کې.
له تولیده تر مارکیټه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا ملي کانفرنس، دغه کانفرنس د یک شنبه په ورځ په غزنی کې جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې د دولتي چارواکو ترڅنګ 150 پورې سوداګر ښځو، د ښځو د چارو فعالانو او نورو ولسی ښځو ګډون کړی و. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مشره شکریا ولی وای دغه کانفرنس په لابل اړخونه لرل، خو موخه یې د ښځو د وضعیت بهتري و. د دې خبره ځینو سوداګرو میرمنو خپل ستونزې شریک کړي او ځینې لاسي صنایع او کورنی تولیدات هم ننداري ته وړاندې کړل.
یو رسنی کانفرانس د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او ترڅنګ د ښځو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې، د هغوی له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې، د دغه ښځو وړاندیزونو او د هغوی د حل لارې په موخه جوړ شوی و چې څنګه کولی شو د ښځو اقتصادي وضعیت ښه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې ډیری میرمنې له سخت اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت سره مخ دي. په غزنی کې د وی آر ډی پی یا ملي اقتصاد پروګرام مسول زبید الله نکزاد وایي په تیر یو نیم کال کې د دغه پروګرام له لارې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیرې هلې ځلې کړي چې د ډیری ښځو په اقتصاد کې بدلون راغلی دی. د ښاغلي نکزاد په خبره دغه پروګرام تر دې وړاندې د کلیو او پراختیا وزارت، خو اوس د ښځو چارو وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. نو موړای زیاتوی مخه څه کوو چې دغه میرمنې ل خپل تولیدات سره غونډي هیوادونو ته ولېګو. هلته موږ په نړیوال لیول نندارتونونو لرو او په دغه نندارتونونو کې دوی کولای شي د افغانستان تولیدات او د افغان میرمنو وړتیا ښکارا کړی.
استاد زنان موږ دغه پروژه برنامه شروع کړی ده. موږ تقریبا په 1100 شوراګانو کې موږ د خپل فعالیتونه لرو او 2500 سالويخت خويندې موږ دغه برنامه سره راجستر دي، را سره صفت دي او د موږ د برنامه دي امتیازات څخه مستحق دي او حقوق خلی. او ان شاء الله په اینه کې هم د موږ هدف هم دغه دی چې ترڅو دغه برنامه سره تر کو نور ولسوالۍ ته هم دغه برنامه ورسو.
صابره نیازی تقریبا دروست کلنه او دغه پروګرام ګډونواله ده. صابره وایي دا ډول پروګرامونه د ښځو په اقتصادي وضعیت کې ښه همکاري کولای سي، خو د دې خبره چې دغه ډول پروګرامونه باید یوازې تر ښارونو پورې محدود نه، بلکې لری پرتو سیمو ته هم وغړي کی.
د بشر د تاریخ په اوږدوالو کې موږ همیشه دا ثابت شوی دی چې ښځې همیشه کولای شي خپلې پیاوړتیاوې ټولنې ته تر اوسه ښکاره کړې دي، او که موږ ته دا شرایط برابر شي چې موږ وکولای شو خپلې ستونزې موږ حل شي او هغه حقوق چې موږ ته د اسلام له نظره راکړل شوي دي هغه په رڼا کې موږ کولای شو ډېر لاسته راوړنې ولرو. هم اقتصادي برخه کې، هم ټولنیز برخه کې، او همداسې نور برخه کې هم موږ کولای شو خپلې پوره لاسته راوړنې ولرو.
کلیوالی میرمنې چې دا وخت له سخت فقر او غربت سره مخ دي، خو د غزنی ولایت مقام ټولنیز او اقتصادي مرستیالي حسین اندړی وویل دا پروګرام به ورو ورو له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او بیا کلیوالي سیمو ته غځيږي تر څو د دغه میرمنو اقتصادي حالات ښه شي.
تاسو په یګه چې دا برنامه نوې ده او د نن افتتاح و پراتونکو برنامه کې هم داسې د مرکز نه لری ورو ورو کلیو باندې تم رسیږي.
دغه میرمنو له افغان دولت څخه په غزنی ولایت کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. هغوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي او ترڅنګ د ښځو کاری فرصتونو پر وړاندې خند جوړ نکړي. دوی وویل په هر ټولنه کې چې امن وي هلته د خلکو ژوند ښه وي، فقر او غریبي نه وي، خلک په خپلو ورځنیو کارونو بوخت وي، او د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو پرمختګونو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه، طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانیاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.